کرکټ لوبغاړو او کرکټ مینوالو د استرالیا د پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګنده کړې چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندېدو له امله ځنډولې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکمون
تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی.
د پوهاند حسن کاکړ شپږم کلینچ د آنلاین کتابونو په اړه به واوري.
حجم یې نسته، انتقال یې اسانه دی.
هم کیسه لرو هم شعر. د واما ولسوالي د لرغوني باغ اندر کوند کارغانو ته به هم یو وخت سزا ورکول کېده.
هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
دا به هم واوري چې په غزني کې د مسافر د رخصتېدو دودونه څه دي.
اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، یوه لپه غنم پله په کې نه سودا ورپسې شیندو.
د شیشې یا د آینې وړنګو پسې چې مخې ته رناسي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د جنوري 15 د ډاکټر کاکړ شپږم تلین و. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوال و. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دغه علمي تاریخ لیکنه چې کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سي، هغه ته مشروعیت ورکول سي، هغه تصدیق سي، یو بل سیاسي نظریه رد سي، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یوه پیښه باندې، په یوه دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایقو سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسالې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې چې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنې یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ په خپل څه نشي ویلی. دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1968 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د ښاغلي زیر په باور د پوهاند کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسالې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوره لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه، چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او عموماً د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې پر کاکر صاحب ډیر قانې کو نه دلیلونه وایي چې زکات دورانیان لو فوززی غلجیان رازی زکات فارسی د ایران له خوا استعمال کیږي زکات امیر شاه علی خان یو نوی اردو جوړی دغه اردو ته نوی منصبونه پکاريږي دغه نوی منصبونه نمونه د پښتو باندې کیږي زکات د اردو افسران ډیر خلک چې د دورانی فارسی ونن د پښتانه دي نو کاکر صاحب دلایل وایي نه یوازې چې په خبره وایي بلکې دلایل وایي او د دلایل د غیلت او مالو رابطه چې ده تر ډیره سره ډیره نږدې ده
د شغلی زیر په باور په هان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط جن منل شوی نظریه په علمی اصول رد کړی دی د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یو رامنځته شوی حایل پسترګ ګوري چې د یو تړون زیشند دی خو په هان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دی چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د دې په کتابونو سترګې نشپټولای
افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ لیکلی دی د 1913 نه تر 1901 پورې دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی یو ډېر زیات مهم اثر دی په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع مخزون استفاده شوی ده او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري په دې کې کاکړ صاحب طاق دی او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې دته یو ډېر خاص جه ورکی کاکر سے بیو ډیر هیجمونیک سره دی موږ افغانستان ډیر ځت مورخین لري مګر کوم څوک ته افغانستان تاریخ لیکي ډیر مورخون نه صرف مورخان نه صرف نظر کولای شي مګر کاکر سے بیو داس سره دی چې لدن نه شي تیرې دی
استاد کاکر د 2018 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د اتا اتیا کلونو په عمر وفات شو ترمنین مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسنی تاریخ پاړه یو اثر تر کار لاندې وو پراکت د ازادي راډیو مرکزی دفتر ته راغلی وو ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم چې په انګریزي کې دي او په کومه باندې ما ډېر کار کړی دی او یو مهمه دوره د افغانستان باره کې ده د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ دی د امیر دوست محمد دملین د امیر عبدالرحمن خان ترملین پورې او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې بل دا انګلیزی دی او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب دا په انګلیزی کې دی دام د کالیفورنیا پونتون چاپ کړی دی او تر هغه د مخالونه کتاب زما چې په انګلیزی کې دی افغانستان د داخلي انکشافات له 1980 تر 1980 پورې
له پوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دری مهم آثار پښتنه هم وکړه
پاچا امان الله واکمنۍ ته یو نوی کتنه دا تاریخي آثار زما په نسر مهم دی بل یو کتاب چې لسه نوم یې نه دی اوریدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی مګر زما په نظر ډېر مهم دی هغه په نامه دی جنگ دوم افغان انګلیس او بل د هم فارسی کې افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند فارس و افغانستان
پوهان کاکړ د ډاکټری سنت اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډیر تمرکز کړی دی له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنی معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و یو برخه د صفویانو په لاس کې و بل برخه د مغولي هند په لاس کې و او شمالي برخه د افغانستان د یاد څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و احمد شاه غټ جنرالي سیاست نظاري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد کړ له آمو سین در اباسین پوره پوره د افغانستان جوړ کړ او په دغه کې دیو دولت او سیاسي نظم په منسک راو او د افغانانو لپاره
تخصنه کوم ډاکټر صاحب نستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا
ډیره مهمه ځکه چې هغه د افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ ک او د هغه میراث ټول افغانانو ته مخزن پښتنو ته ده شو چې د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کده شه پښتنو کوم څه تاسو په عبدالرحمن خان دولت سره انتخاب
کړم د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې د یاد داشتونه چې د راپورټونه چې د آرشیفي مواد معلومات چې د په ټایپ سره لیکل شوی او هغه په غټو تورو غټو حروف سره زما سترګو ته هغه نه پېک او تکلیف نه پېک او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی و هغه په نو کینی قلم باندې لیکل ډیر مینو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې و اول ته آرشیفي مرکز معنا دا چې د آرشیف یو مفهومه کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته و هغه د افغانستان په متعلق ډیر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان په سر ته کړی هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه تور راپورونه لیکنه اوراق پانه چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دي دي د الته خوندي دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو واسیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کول شته چې دا به موثق وي
خبره ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیوی مواد په هیڅ ځای کې کاملا به طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنه کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنه کوي خبره فقط دا چې تاریخ لیکون کی وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پریدي هغه کوم د سینه ده چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي د حکومتونو د سینه ده او اما خبره پدې کړه چې وای الته د استخباراتي مواد چې غیر ټولول خو هغه د ډیر پر ټولول چې خپل حکومت دا صحیح پیخی هغه پیخی چې رقم چې پیخی شي مېدی د هغه برخې صحیح معلومات ورکي چې د هغه د هغه معلومات په بنا باندې سیاست وځي کی او له حکومت سره به معاملې وکي نو له همدې څخه هم نه ده چې هغه کاملا د باطل وي او د اعتبار ور باندې
تر څه ده پوری د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد او رټول کړه اسناد باندې تاسو اتکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد هم زنه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابونو کې خل ارشیفونه کې کل شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یاداشتونه د خپل یاداشتونه مشاهده او د کتونو لبخي لیکل چې اتمان بده اما دا خود غسه نزدې دوره ده چې بده بره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې بده بره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او هغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه غده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او ده او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق در میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په حقیقت هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوی وي د حقیقت یو آینه یو بیان یو کشره وي.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله ته ګروموف کتاب دا په پښتو
باندې
په دې باندې اتکا کولای شي؟
نه نه خبره بده، یعنی په ټولیز ډول سره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتله کوي، مقایسه کوي، خپل عقل او ذکاوند هم کار اخلي. یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي، دغه قوه د تفکیک ولې، دغه تفکیک قوه ولې چې دغه سم ده، دغه ناسم ده، دغه پروپاګاندا ده، دغه تبلیغ ده. نو
که چیرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په دې کې به شاید تفکیک تر یو حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي، هغه کسانو خبره کړي دي چې هغه په خپل یو سیاسي تنظیم ته مایل خلک ول او لډیرو مخبل اوریدل دي، مثلا کڅوک د دیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغه هغه تور نه ویسي د شینا سم لیکل ده او برعکس کوم نور سه لیکل دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه دونه مشکل نه ده، مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډېرې لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا به د مذهبي له نظره، چا د سن نظره، چا د ژبې له نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي، او چون آثار ډېر دي نو یو تاریخ پوه باید ټول ولولي او له ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دوه مشکل پدې نه دي چې منابع دي، د امداد د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت کتاب لیکي، باید ټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې د پخوانی دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکن ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او خلصونو کې ته وړاندې کی.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وشل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزای ده، معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درسته او دغه درسته نه ده. د کې هغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي، مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ، رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه د اوس سره وژل شوې ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کندې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې وایي دغه پیښې را برسېره کړلې، یعنې د ډېر سترو پیښو سبب شو، د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سړی خپله هغه وړاندې داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی تورو شوی دی.
د پوهان کاکړ اروا د شادوي دا خبرې په 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د پانتونیو شمیر استادان وایي په افغاني ټولنه کې د انلاین کتابونو اغیز شته، خلدی کتابونو ګټه اخیستل ډیر مروج نه دي. اخوا د پرلیک کتابونو مسولین وای د محصلانو او ځوانانو د ارتیا له درکې دوهسته د انلاین د بیلابیلو کتابونو د خبرېدو هڅې پیل کړې دي چې تر ډیره ځوانان استفاده ترې کوي. د پانتون یو شمیر محصلان وای د علمي مقالو او سیمینارونو لیکلو لپاره تر ډیره له پی ډی اف کتابونو ګټه اخلي. په دې اړه نور جزئیات د بشیر الحق عادل پراپور کې.
افغاني ټولنه کې سره لدې چې د ځوانانو ډیری وخت په فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب او نورو خواله رسنیو باندې تیریږي، تر څنګ په دې وروستیو کلونو کې علمي برخې ته هم پاملرنه ډیره شوې ده. یو شمیر ځوانانو په دې وروستیو کې د واتس اپ او ټلګرام لارې آنلاین کتابتونونه جوړ کړي دي چې سلګونه ځوانان ترې ګټه اخلي. استاد نذیر احمد رښتینی چې د کتاب کور په نوم واتس اپ او ټلګرام کې کتابتون جوړ کړی دی وایي د یاد پر لیک کتابتون جوړېدو انګیزه ورته د کتاب موندلو برخه کې لستون زوروسته ور پیدا شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل افغاني ټولنه کې تر ډیره ځوانان د کوونکي او په ځانګړي ډول محصلان په هر ډول کتابونو ته په اسانۍ لاسرسي نشي پیدا کولای. ښاغلی رښتینی وایي
زموږ څخه پرې کتابتون کې زموږ ګډونوال د بیلابیلو ډولونو کتابونو غوښتنه کوي. په ادب کې راڅخه کړې ده، په طب کې راڅخه کړې ده، په دیني زده کړو کې راڅخه کړې ده، په شعر او ناول کې کړې ده، د مکتب مضامین راڅخه غوښتي دي. او موږ په خپل ذوق سره هم زه خپل اکثره وخت کتابتون ته اکثریت کتابونه زه پورته کوم د زموږ کتاب کور ته.
حافظ احمد نصرت بل هغه ځوان دی چې د کتابتون په نوم واتس اپ ګروپ کې بیلابیل کتابونه خپروي او ځوانان ګټه ترې اخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس د انټرنیټ عصر دی او افغانان له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي نو اړتیا ده چې پر لیکه کتابتونونه جوړ شي. نوموړي ویل
موږ دا مناسب وګڼل او دا مو یو غوره لار وګڼل تر څو د ملګرو دوستانو سره یو انلاین پر لیک واتس اپ ګروپ تلار یا د ټولنیزو رسنیو تلار یو داسې انلاین کتابتون ولرو تر څو یو بل سره نظریات شریکو، یو بل سره کتابونه شریکو او بیا ځوانان په کې لدې کتابونه ګټه واخلي.
اخوا یو شمیر محصلان وایي دوی لدې عمله له انلاین کتابتونونو ګټه اخلي چې لاس څه ورته آسان دی او پرته له لګښت دوی هر ډول او د خپل خوخي وړ کتابونه پکې موندلی شي. د کابل پوهنتون د پښتو ماسټري څنګ دوه تنه محصلان سمیع الله شاهد او پاچا احمد زه.
نو زه خپل ډیری وخت کله چې مطالعه کوم یا مې د کوم موضوع په اړه معلومات پکار وي او یا مقاله لیکم نو په انټرنیټ کې ځینې کتابتونونه شته چې پکې هر ډول کتابونه په پی ډی اف باندې شتون لري او همدارنګ ځینې د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شوي چنوی او هر ډول کتابونه پکې شتون لري له هغه استفاده کوم.
زه چې کله مطالعه کوم یا غواړم د کوم موضوع په حق له معلومات ترلاسه کړم نو اکثره وخت دغه الکترونیکی کتابتونونو او واتس اپ ګروپونو ته مراجعه کوم او د خپل معلومات ورسخه اخلم. د دې ګټې ډېری دي. لومړی ګټه دا ده چې د وخت د ضایع کولو مخه نیسي، دویمه ګټه دا ده چې د اقتصاد له نظره ارزانه تمامېږي.
د انلاین یا پر لیکه کتابتونو اغیز څومره دی او آیا زموږ ټولنه کې دا ډول هڅې ګټورې دي؟ د پوهنتون استاد ډاکټر نور احمد ایمل وایي دا ډول کتابتونونه ځکه ګټور دي چې افغاني ټولنه کې د اقتصادي ضعف له امله ډېری ځوانان کتابونه په پیسو نشي اخیستلی، خو له واتس اپ او ټلګرام ګروپونو یې هر ځای په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
دا کتابونه همیشه هر ځای لاسرسی ورته درلودلی شي، هر ځای استفاده ځینې کولی شي. د معلوماتو زیاتوب دپاره کله چې څوک په سفر باندې ځي، په سفر کې کولی شي چې د کتاب پاڼې ولولي د خپل ټلیفون د لارې یا د نورو ټابلیټونو د لارې څخه کولی شي چې کتابونه مطالعه کړي. حجم یې نشته، انتقال یې اسانه دی او لوستل یې ښه دي. یعنی هر ځای که څوک بیکاره اوسي کېدای شي له دې کتابونو څخه استفاده وکړي. او په تحقیقو څېړنو کې کولی شي چې د دې کتابونو څخه په اسانه ډول سره د سرچ بټن د لارې ځینې کتابونه عمومي استفاده ځینې وکړي.
سره له دې چې اوس په پښتو او دري ژبو کې په بیلابیلو ویبپاڼو، واتس اپ او ټلګرام ګروپونو کې لسګونه کتابتونونه شتون لري او ځوانان استفاده ترې کوي، خو په هارد بنا د کتابتونو یو شمیر مسؤلین او څمو د مخ کې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي وو آنلاین کتابتونونو د دوی پر کاروبار منفي اغیز کړی دی. افغانی ټولنه کې چې تر ډیره ځوانان له انټرنیټ سم او غیزناکه ګټه نشي اخیستلې، د پوهنتون استادان وایي دا ډول کتابتونونه به د وخت په تیریدو سره ځوانان له علم او پوهې سره آشنا کړي.
د خاطر رنگین غزل ته حیرانېشم په دې خړ خیبر کې چری بې لخواورو د خړ خیبر پزړ کې لا هم د شعر او شاعري هڅ روانې دي حالات په سکړې نه دي د دې درې د جمرود د سیمې لوی شاعر ریاض اپریدی سره د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر شخیدلې دی د ریاض اپریدی تر اوسه د سیوی ذکر او غوړېدلې دام پونم شعر ټولګي چاپ شوې دي تر دې وروسته خپل شاعري د گنج پونم په یو ټوکې بیا په دوهم او دریم کې خبره کړې ده دغه شاعري بیا په شپږ سوه مخونو کې په روسیو کلونو کې یو ځای چاپ شوې ده ریاض اپریدی وایي چې لا هم نږدې سل ناچاپ غزل لري له ښاغلي اپریدی به واورو چې په خیبر دره کې ادبي هڅې نن سبا څنګه روانې دي
تاسو ته معلومه ده چې خیبر داسې خوره ده چې په دې کې که نور معدنیات ډیر نشته نو د شعر و د ادب دنیا ډیره خرازه ودانه د حمزه بابا رحمت الله علیه نه نیولې د ناظر بابا جگر صاحب صاغر صاحب مراد شینواری خاطر اپریدی خیبر اپریدی سایر اپریدی او دغه سی منظور چشتی سی پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر سی په نگرانه کې د ادبی قافله را روانه ده او دا وختم د موږ مشران لګیا دي په دې علاقه کې ګڼ ادبی تنظیمونه دي فعال تنظیمونه دي مشاعری کوي جمرود ادبی لیکوال دی چې ډیر خوندورې مشاعری کوي تنقیدی غونډې کوي ستر ستر د مشرانو په یاد کې په اعتراف کې د ژوندو شاعرانو دستوري کوي خیرخوا پښتو ادبی جرګه باړه ده چې هغه ډیر فعال تنظیم دی او ډیر ښه تیرو دیرشو دوه دیرشو کلونو څلور دیرشو کلونو ادبی سفر لري په هر لیول دی جرګونه مطبوعات هم چاپ کیږي حمزه ادبی بهیر دی حمزه ادبی لخکر دی دغه سې چې کوم دی خیبر ادبی جرګه نو ګڼ ادبی تنظیمونه دي دغه سې چې کوم دی ورسره تر څنګ په ملاګور سیمه کې د ملاګور ادبی ستوري منظر فریادی سي په نگرانۍ کې لګیا خپل ادبی سفر مخ وړاندې بوزي
صحیح تاسو چې کومې نامې واغستی دا په پښتو ادب کې ستوري دي او ټول خلک یې پیژني د کې زیاتره وفات شوې دي منظر افریدی صاحب نوم تاسو واغسته دغه شان د دې عمر نور کسان هم شته چې دوی ډیر زیات کار کړی او نن سبا د عمر په هغه پړاو کې دي چې باید ډیر قدرې وشي او ناسته پاسته ورسره وشي او د هغوی په یاد کې او د هغوی په ژوندونې باندې د هغوی یادونه وشي ریاض صاحب
بالکل گرانه گرانه واقعی چې موږ بخت ویخته دا وخت هم نعمت الله اسیر شینواری صاحب چې د حمزه بابا د څنګه ملګری پاتې شوی دی او دغه چې تاسو نوم واستو منظر فریادی صاحب او دغه پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب د پښتو د ادب د خیبر د ادب یو جګه تا تر دا او طرف دی صاحب د کندهار افریدی او میا جهان خیال من صاحب دی او داسې د سره تر څنګ نذیر محمد به هو شو دغه سي زمير سي د ټولو مرخوړلي مشران د کتابونو مصنفین دي او سپینګری دي اتیا کلن دي او یا کلن دي او لسکم سل کلن دي نو دا شاعران شتاو په دې لګه کې خپل ادب بیاری کې وی لګیا دی او دوی په نگرانۍ کې د ادبی غونډې کیږي
دا بهر سمره ضروری دی دا یو بل سره مخامخ کتل کې ناستل خاص کر مشرانو شاعرانو سره اغه مشرانو سره چې پښتو ادب ته ډیر کلونه ورکړي خپل ځواني ورته ورکړي یاد پرې دی صاحب
نو ګران تاسو په دې اهمیت باندې خبر یې دا خلک اغه خلک تی چې بیا رستو صدې یادوي او بیا د دوی لیدو یا د دوی سره صحبت خو بیا ګران وی نو موږ د دې په قدر پوهېدلې یو ځکه چې موږ ته دا کومه تیره قافله چې موږ نه تیره شوې ده ما نمونه څه ذکر کړه څه نور هم شته دی نو دی پسې اوس موږ ګوتې مروړو او دا چې کوم نمونه ما ذکر کړه چې ژوند دي نو ګرانه دوی خو داسې افګار دي چې په درسته نړۍ کې مشهور دي نو دا خلک خو د صرف د لیدنې کتنې نه بلکې زه وایم چې که وسمه کېدی نو په سر به مګر
ریاض صاحب چې تاسو وی چې دغه راشه در شډیر ضروری وي او که تاسو وس کې دی نو تاسو به د دې مشرانو نور قدردانی هم کړی وای او که خپل شخصي حالت راکې سو لسیز وړاندې تاسو د اول ځل غزل لیکل او د شاعری د لومړنو شپو کې سره تو کې ریاض افریدی صاحب
نجیب عامر صاحب تاسو ته به ضرور معلومه وي زما عمر دا وخت 2500 کلنده یعنی 250 کلونه یم. ز خود ډیر ما شومتوب نه چې هغه وخت زما د 14 کلونه عمر په شیر لیکلو می شروع کړی او وجوهات دا و چې زما والد سی بلای جنتونه نصیب کا د رحمان بابا خوشحال بابا دیوانونه او ته دغه یاد بو چې بک یو شیرم کم نو وته یاد ټول وته یاد مو زنګو کې داغنه اوریدو او دی شیرونو یاد دی اشعار په موږ ما ډیر جوړ اثر کړی او نو ډیر ماشومتوب نه به ما شعر لیکلو او دغه سفر لسکلونو عمر مې و چې رحمان بابا مشاعره ته تلې و ما هغه وخت ما ته ریاض ماشوم نو ما غستو ما کلام ویلو یا هغه حمزه بابا لهیدر جوشی سی و دوست محمد خان کامل سی په سټیج ناستو دا رستو بیا ما پی جاند چې دا پیاوړي شخصیت دي و هغه چې کوم داد ما ته راکړې او کوم انعامات راکړي نو هغه په ما کې یو نه خدمتونکې تحریک پیدا کړې د تر اوس وخت پورې نو هغه وخت نه چې زه لګیا یم د شعر و ادب طالب علم نو تر دا وخت مې بل کار کړی نه دی ګرانه.
صحیح. نو تاسو خو ماشاءالله ډیر کار مو کړی دی، زیات کار مو غزل د پاره کړی، غزل مو لیکلی کنه؟
بالکل ګرانه، نظم هم شته غزل زیات دی ځکه چې دا سیمه کې سمرم نو خیبر کې لیکل شوی نو هغه په غزل کې زیات دی، غزل سم زیات کارولی شوی.
صحیح. نو چې ذکر د غزل وشي او تاسو نه غزل وانورو دا خو بخوندونه کې ریاض افریدی صاحب
بس تور توتان دی دوستانو نه قربان دی او دا یو نوی غزل دی چې پریګ د چې می خامخا پریګ دی سین په منځ کې.
واه جی واه. نرخ
پریږده چې می خامخا پریږ دی سین په منځ کې، خیر دی که بے رحمه دی چپی سین په منځ کې، او زه سین په منځ کې ته ولاړ په کناره یې، زه سین په منځ کې ته ولاړ په کناره یې، او مړ به یم چې ته راله راځې سین په منځ کې.
واه واه.
او په ساحل باندې آشنا یوازې پریخوم، تا خو په ساحل باندې آشنا یوازې پریخوم، او ما خو وی چې لاس برا کوي د سیم په منځ کې.
ډیر ښه.
او عشق عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم.
واه واه واه.
عشق زد هیر او درانجا قائم مقام يم، او ډوب کړه چې مې څومره ډوبوي د سیم په منځ کې.
ډیر ښه.
او لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپریدیا، لاس د سیم په غاړه چادر نکړو اپریدیا، چاته اوس ناری سوري وهي د سیم په منځ کې.
واہ 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 واہ. ډیر ښایسته غزل دی، له متلی نیولې تر مقطې پورې هر شعر نادره مرغلره ده.
د نجیب عامر مرکه مو د خیبر درې د جمرود د سیمې له شاعر ریاض افریدی سره اورېده. حمزه بابا وایي د جمرود دشته کې ګرځم، د خیبر درې ته ګورم، د عزت د پښتنو دی دغه خاوره د افغان ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
وړاندې مو په دې خبرونه کې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د اندرکوند باغ لناغو په یو پزړه پوری مطلب کې خبرو، خو اوس به کیسه ته مخه کړو. د څار په نوم د عابد سپوږمۍ لنډه کیسه لدې څخه اور.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته راولویده، خی ور وکتل، له ځان سره یې وویل پاڼه یوازې شوه، له خپلې څانګې بېله شوه. ورچت شو، راوایخیسته، په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ اسویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورت نه پرېښوده، سر یې پورته کړ، ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونه یې وڅنډل، له جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اتم میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو وو. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی، له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. خپل جاکټ پر لستورو یې اوخ کې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی و چې پلار مې مړ شو. هغه رښتونی بل ګیټس و. موبایل ترې لګېدلی پاتې شه. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالدار سړی دی، بلیونونه ډالر سرمایه لري. چیرې مې لوستی و چې که نوموړی یو هیواد فرض کړو، نو دی به د نړۍ د په ټولو شتمنو هیوادونو کې په و دیرسم نمبر کې وي. ولې یې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته وای بل ګیټس به خپل پلار ته نه وای پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې پخوانی باغ اندر کونډ په ناغو ساتل کیږي. په پخوانیو زمانو کې چې بچاله ناغې سرغړونه کوله، د مرګ سزا به یې ورکوله او له یوه هسک کمره به یې چیرې کوونکی لاندې غورځاوه. اوس دا سزا نرمه شوې ده، خو خلاصه شوې نه ده. په دې راپور کې اندر کونډ ته سره ځو.
د نورستان په واما ولسوالۍ کې له زرګونو کالو لرغونې باغچې د اندربن په نوم یادیږي. په کې د غوزانو، انګورو، مرخڼیو او د نورو میوو په زرګونه ونې ولاړې دي چې هر کال یې د ساتلو لپاره قومي ناغه لګول کیږي او ورته ناغچین ټاکل کیږي. دغه ځوانان یا ناغچین دنده لري چې له ناغې سرغړوونکي پیدا او شورا ته یې معرفي کړي، څو ترې د ناغماتې پر مهال چې د میزان په میاشت کې ترسره کیږي جرمانی راټولې کړي. د وامه قدیم کلی اوسیدونکي محمد میران ازادي راډیو ته وویل، د ناغو او قومي تړو په وسیله د باغ ساتلو دود ورته له هغه وخته ورپاتې دی چې نورستان د کافرستان په نوم یادېده او نیکونه اسلام نه و منلې. د هغه په وینا چې د کفر په وخت کې له ناغې سرغړوونکي ته د مرګ سزا ورکول کېده او د پروګرام په نوم له یو هسک کمر څخه بلاندې غورځول کېده.
کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتول چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
محمد میران وایي، د باغ میوو ته کارغان زیات زیان رسوي، نو په همدې اساس هر یو ځوان دنده درلوده چې شورا ته د کارغه سر او یا هم هګۍ راوړي، او که کوم ځوان به دا کار ونه کړو نو هغه به هم ناغه کېده.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه هګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانه ول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله.
د واما ولسوالۍ یو بل قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، هغه د پروګرام په نامه کمر او هغه ځای لیدلی چې ورته به د اندربن له ناغو سرغړوونکي غورځول کېدل، چې د غورځول شوو کسانو هډوکي په خپلو سترګو لیدلی دي.
د کوپر په وخت کې دا ناغه ډېره شدیده وه او ډېره سخت مجازات دي لرل. چا چې به د دې باغ خصوصا بالغ کس به د خپل باغ میوه هم بې وخته وخوړله چې ناغه به نه وه ماته او په هغې به شاهدان تیر شو، نو هلته یو ډېر غټ ګړنګ دی چې هغې ته پلوکام وایي. پلوکام هغه کس به د دغه پلوکام نه کته غورځوه چې اوس هم هلته د پلوکام لاندې چې سړی وګرځي د اړوکو اثار شته دی چې انسانانو اړوکي. زه خو تقریبا دغه هلته ډېر څلوېښت کاله پخوا دغه ځای ته ورغلی یم، د پلوکام لاندې هلته اړوکي پراته وو، ما پخپله لیدلي.
ځایي قومي مشران وایي، کله چې نیکونو د اسلام دین ومانه نو د کافرستان نوم په نورستان بدل شو، د ناغې دود په خپل ځای پاتې شو خو سزا یې راکمه شوه. بیا هم محمد میران
چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوی دی. بیا لکه معلمینو غوندې ملایم راغلی دلته هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه ویل چې دا خو ظلم دی او د کفر وخت خبره خو تیر شوی دی ناغه کې که چا تعرض کړی او د هغې نه یو غوا واخلی.
د دوی په وینا کې چیرته یو ماشوم او نابالغ انسان د ناغې پر مهال د باغ میوه راوشو کوي نو د هغه کورنۍ څخه لس کیلو غنم او یا جوار اخستل کیږي څو په راتلونکي کې دا ډول سرغړونه ونه کړي. د اندربن پر میوه د هر پسرلی په سور کې ناغه لګول کیږي او د میزان میاشتې په اخیری شپو ورځو کې ناغه ماتیږي چې نر او ښځې د میوه راټولولو لپاره د میلې په بڼه باغ ته ځي او له کومو کسانو څخه چې په ناغه کې څاروي راوړل شوي وي هغه حلالوي او په شریکه یې په باغ کې خوري.
افغانان د نږدې نیمې پېړۍ جګړو ډیر مسافر کړی دي، کله له جګړو او ناامنیو نورو هیوادو ته ځي، کله بیا په کار پسې پیسې رابډ وهي او وطن پرېږدي. د افغانستان له هغو ولایتونو څخه چې خلکو به یې د سولې په کلونو کې لا هند ته سفرونه کول او تر بنګال او آشام پورې به تلل یو هم غزنی دی. د سفر پر مهال بیلابیل رواجونه شته. په دې راپور کې مو زما همکار د غزنی له دودونو خبروي.
پټ بپ خپل روان دردنا چات بن وایم دزڑ ہرونا ززا پم خادی زیڑی گلونا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنیو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګیدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه، هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ورځې تر هغه قرآن شریف وځي راوځي او بالاخره اجازه ورکوي خدای پامانه ور چاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله م راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړانګو پسې چې مخې ته یې رڼا سي او لار نه جارو کو تر سو غرسیږي د قران شریف نه مولان دي تیرو بس تا دودونه کوم کې ګران
یار تل مسافر کیم خرم د زړګي بینې جدای کیم ګران یار تل مسافر
دان دړول سوالې وسیدون کای نصر لا بیا په مسافر او په سیده حلوا غړو او تو دی جوړوي وشل او خیرات ول یادوي
دمو پسمه کې کله چې مسافر سي نو دیغو دی د دې خ سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کیږي غړی پخېږي بیا غ جماعت وړل کیږي او الته ویشل کی بیا دې غتر څنګه هغه څوک چې مسافر کله لای دیغو د کورنۍ یو نفر غ کوي سپلانکې کله لای دیغو د خ سفر په خاطر باندې دعا ورته کوي
لحمدی راپور سره د ازادي رادیو مجلې دا غنران غاړم تربلی ویمو زحمت شبر.